د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې به د سګنی کال د کانکور ازموینه د تلې د میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت د امتحانونو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په وینا د سګنی کال په کانکور کې به د 12مو ټولګیو نږدې 1540000 فارغان برخه واخلي، چې له دې ډلې به 80000 د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب شي. له دې مخکې د امتحانونو ملي ادارې ویلي وو چې د 401 کال کانکور به د وږي تر پایه واخیستل شي، خو دغه ازموینه تلې ته وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د غوا د پوستکي د دانې یا لمپیسکن ناروغي ثبت شوې ده. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل دغه ناروغي د دې سبب شوې چې د غواګانو د شیدو تولید او وزن کم شي. فاو وایي چې دوی د هیواد په 14 ولایتونو کې د واکسین پروګرام پیل کړی او په روانه میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې نږدې 10000 غواګانې واکسین شوې دي. د دې ناروغۍ د خبرېدو راپور لومړی ځل څو میاشتې مخکې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې ورکړل شو. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو شل اووریزو مسابقو په لړۍ کې د پاکستان او بنگلاديش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبر شوی مهالویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شلو اووریزو لوبو مخکې د اکتوبر په 12مه د بنگلاديش او د اکتوبر پر 19مه د پاکستان پر وړاندې تمریناتي لوبه وکړي. دغه شل اووریزې نړیوالې لوبې د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14مې دوام کوي. افغانستان به خپل لومړی رسمي مسابقه د اکتوبر په 22مه د انګلستان پر وړاندې وکړي. امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګنې روسیه به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي تاکتیکي وسلو کارولو ته د تیارۍ په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې لارا کوپر پرون د اکتوبر په 14مه وویل دی په دې اړه چې روسیې ښایي تاکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیږدولي وي. تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلي دي او زیاته کړه چې د امریکا پوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریځ کې بدلون راولي. په دې اړه پرون د سپینې ماڼۍ له ویاندې کارن ژان پیرز څخه هم وپوښتل شول او هغې په ځواب کې وویل چې متحد ایالات د اټومي وسلو مسلې ته په ډیر جدي نظر ګوري، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې روسیا به حتماً په اوکراین کې له اټومي وسلو کار اخلي. او د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د ناسن په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې معتبره جایزه وګټله. د هغې ستاینه په دې خاطر وشوه چې د دندې پر مهال د پناه غوښتونکو د خوندیتوب لپاره کلک هوډ درلود. جرمني په 2015 او 2016 کلونو کې 1,200,000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ووایه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د میرمن مرکل جرأت او زړسوی وستای. انګلا مرکل چې 14 کاله د جرمني د صدر اعظم پر دندې کار کړی وویل د هغه مهال وضعیت اروپایي ارزښتونه له ازمیښت سره مخامخ کړی وو او دا له بشري چارې پرته بل څه نه وو.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم تاسو د راپورونو د اوریدو برخې ته رابولم.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د هم د خبرونه لومړی موضوع په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو ز احمد تکلست سکوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې اوسه د روان میلادي کال تر مارچ پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. دبليو اف پی وایي د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. ځینو نړیوالو ادارو اندېښنه ښولې چې په افغانستان کې به د ژمي له راتګ سره بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې لا زیاتې کړي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په پام کې لري په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش پروګرام پراخ کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی پرون سه شنبه د تلې 12 منېټه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پلان مودا دی چې د سه کال د اکتوبر میاشتې نه بیا دی 2023 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې موږ کولای شو هر میاشت 15 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150,000 ټنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي، او دغه 150,000 میټریک ټنه ذخیره کول په وکولای شي د 2.2 میلیونه کسانو لپاره مرسته وکړي تر څو دوی د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخامخ نشي.
خغلی امانی وای د 2023 کال تر مارچ میاس پورې د دې پلان د عملی کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې هیله لري مرستندوی سازمانونه او هیوادونه یې ورکړه په غاړه واخلي. ګڼ اوریدونکي هر ورځ د ازادي راډیو په پیغام سپتون کې ماشين کې شکایت کوي چې بشري او نور مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي.
دغه کوم مرستې چولسونو درځي دا په سما او عدالتانه توګه نه توجیه کیږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږ ورسوئ.
دا کوم مرچ چې خلکو ته ورکوي دا زموږ د ولس څخه غوښتنه ده چې تاسو سفر په مقابل کې ورکړئ، ځکه یو خو غریب ته حق ورسیږي، هغه مور سوی کار نه کوي، غریبان کار کوي. دا یو بل بنیادي کارونه وو چې خلک په خیرات خواره نه وي.
محمد ظریف ته د مینارو د کمپ په اړیکه نیولې ده. ما ول وروره د ازادۍ راډیو ته مې دا گفتنی ده چې زموږ خلکو سره نه کومک کېږي، نه هم شي کېږي. جایان خلک کومک نیسي چې په تعمیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه مقامت لیدلی چې امارات راغلی و هم نه دی مو لیدلی، بابل دولت کې مو هم نه و لیدلی.
د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی ونتوانېدل هغه کال تر 15 میلیون ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
پر راپور کې مو اوریدل چې ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. طالبان ادعا کوي چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو او تیلو بیې رالوېدلې دي، خو خلک شکایت لري چې په بازارونو کې له هم د خوراکي او نورو لومړنیو توکو بیې خورا لوړې دي. طالبانو تیرونه له روسیې څخه د لومړنوي توکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. روسیا که څه هم له اوکراین سره په جګړه کې ښکیل ده، خو بیا یې هم له طالبانو سره د موافقې ته لیوالتیا ښودلې. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ او بشري بحران سره مخامخ دی، واکمنو طالبانو د روسیې او ایران په څیر له هیوادونو سره سوداګرۍ ته لیوالتیا ښوولې. هغه دوه هیوادونه چې له سختو نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي، تر تهران وروسته مسکو هم له طالبانو سره معاملې ته لیوالتیا وښوده او تیره اونۍ ورسره د لومړنیو توکو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی تیره اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې سره د شوی موافقې له مخې به افغانستان د کال 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 1,500,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم وارد کړي. په هند کې د انرژۍ د یو خپلواک انسټیټیوټ مشر او مخکښ اقتصاد پوه نریندرا تانی جا ویلي
روسیا له هغو لږ شمیر هیوادونو سره یو ځای سو چې غواړي له طالبانو سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې تجارت وکړي.
لکه چې روسیه په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست، افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابل وویلي چې روسیا غواړي داسې ګامونه واخلي چې د طالبانو نمونه د تروریستي سازمانونو له لیست څخه لرې کړي شي، او خپل رسنوی ته لارښوونه کړې چې د ارتیا تر حده د طالبانو ډلې د تروریزم په فهرست کې د شامل ډلې استعلا و نه کاروي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره پنځشنبه ویلی وو په افغانستان کې د خوراکي توکو او تیلو بې د پام وړ کمی شوې دي، خو عام افغانان بیا شکایت لري چې لا هم ګرانی تر حده زیاته ده. د پکتیکا اوسیدونکو سمی الله وایي.
دلته یو مخ ګرانی ده، یو مخ وړو ګرانه دي، مار شی ګرانه شوي دي، د انکشاف لخوا مرستې کمې شوي.
طالبانو چې د نړیوالې بانکدارۍ نظام ته لاسرسی نه لري ویلي، دوی به د مالونو تادیه په روسي روبلو کوي. راپورونه ورکړل شوي چې ایران هم افغانستان ته د 2000 میلادي کال له مې میاشتې د 2020 میلادي کال تر مې میاشتې پورې 400,000 ټنه تیل صادر کړي دي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې ترکمنستان افغانستان ته د پټرولو عمده صادرونکی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره وایي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنیو اړیکو او مالی چارو مسؤل نیولای دی. د طالبانو چارواکي د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو لپاره کاروي. په یو بیان کې چې بیګا د استخباراتو پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوه، ویل شوی دی چې د ملکی په مستعار نوم د تورن کس د اوکراین، جرمنی او اسپانیا په ګډون له نورو هیوادونو څخه مالی مرستې د دوی په وینا د خوارجو ډلې تراوړلې او د دې ډلې د جلب جذب مسؤل هم و. طالبانو د دوهې په تړون کې له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې سره موافقه کړې وه چې په افغانستان کې به د تروریستي ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د دوی حکومت له تیر یو کال راهیسې له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون ترورستانو ته په افغانستان کې ځالی ورکړی دی. اوس هم نور موضوعات. له ښوونځیو یو شمیر فارغ شوي زده کوونکي چې ټاکل شوي سکل د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د دوی په وینا وروستیو چاودنو او ځانمرګو حملو د دوی اندېښنې ډېرې کړي دي.
د ښوونځیو یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سکل په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي له ډار او اندېښنو سره به ازموینې ته ځي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د ښوونځیو د فارغان وایي چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرحت چې سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړې وایي د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې لګډونه اندېښمن دی.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو، کله چې ګورو چې امنیتی وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون پاړه یو ډول ویره او وحشت لرو. په هغه امنیتی ځواکونو چې ټاکل شوی د دې ازموینې امنیت و نیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نه داریم.
د 12م ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړي، خو د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینې امنیت ټینګ کړي.
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړي او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې یې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بېلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بېلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ترجمنی او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت په اړه د کانکور ازموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونو په ځپلو کې د ښکېلو چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر هغوی د سفر د بندیز د لګولو هڅه کوي. په ایران کې اعتراض کوونکي پرون هم د ولسمې پرله پسې ورځې لپاره لارو سرکونو ته راووتل او د حکومت پر ضد لاریونونه وکړل. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاتشین کولونا پرون سیشن به وویل چې اروپایي ټولنه د هغو ایرانی چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر سفرونو د بندیز هڅه کوي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري. د رویټرز اژانس په وینا میرمن کولونا د فرانسې د پارلمان غړو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په همغږي د دې اقدام هدف دا دی چې پر هغو کسانو باید بندیز ولګول سي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري او په دې ډول د خپلو اقداماتو له کبله حساب کتاب ورسره وسی. هغه زیاته کړې چې دغه بندیزونه به د رژیم هغه څیرې هم په نښه کړي چې خپل اولادونه په غربي هیوادونو کې دي او دوی په ایران کې اعتراض کوونکي ځپي. دبد سل کې د چی پرون سیشن به هم د پلازمینه تهران په ګډون د ایران په بیلا بیلو شهرونو کې اعتراضونه روان وو. دغه اعتراضونه ورسله هغه فایل سول چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو تر توقيف وروسته په کومه حالت کې روختون ته ولېږدول سو او هلته د سپتمبر میاشتې پر شپږ سمسا ورکړه. هغه په بشپړ ډول د حجاب نره آیاتول په تور د گشت ارشاد پولیسو نیولې و. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای بل اخره چوپتیا ماته کړه او پیران کیروان اعتراضونه د دشمن په ځنګړي ډول امریکا او اسرائیل یو پلان سوي توتیه وبلله. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټول خلک یو والی ترو بلل او اعتراض کوونکي قراری ته وهڅ سوال. د اعتراضونو لپاره د هنرمندانو، فعالانو او خبريالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول سوي دي. بلخو د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په خپل تازه راپور کې په ایران کې د ورستیو اعتراضونو پر مهال د وجلسو شمیر لشته لږ 145 تنه یاد کړ. ګومان کړي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر په ناروی کې دی ویلي چې په وجلسو کې 9 تنه ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان په خبره ډیر کسان په سیستان او بلوچستان، مازندران او ګیلان ولایتونو کې وجل سوي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي تصویرو کې ښکاری چې پاریدل اعتراض کوونکي د شزه ژوند او ازادي شعارونه ورکوي او په ځینې مواردو کې شزه د اعتراض په ډول خپل پړونو ته اور اچوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په کابل کې په افغان ادبی بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
د غتیرونې تمګه پر غزل باندې کار کتنه لرله. تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر کوو شاهدانو
په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې لداسې ځوان سره شغیدلې یو چې په یوازې مټ ادبي فرهنګي هڅې کوي.
یو کال خډیر وخت کې چې دا پروګرام زه په خپل شخصي مسارف باندې مخ ته وړم.
د نشټې 900 مخش بړل شوی ناول سينو هش بړون کې ایسا ستانکځي وای چې دې کتاب د تتر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل. چویش پړه
تر اوسه ول انسان مثلا په دې شکل دا یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تر څو د زرګونه کلونو تر څو دې په دې کې د انسان تغییر ول نه درسو یا
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پر باغ چاستا د سینې چې تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چې تور مران.
له سندرغاړي محمد کندهاري سره د پر هنري ژوند او هڅو شغیدلې یو او د روزګان د هنرمندانو حال محمد خسته
پښتو دولت څخه خوان جوړور نو یم مارکه معنا ته دا کوم مشکلات څخه خلاص کو.
د افغان ادبی بهیر یو مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبی لیسې ته چیر مهاره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو د غونډې د وی مودې په مخه ځنډولې وي. خوله نشتې شپږو اونۍ را پدې خو په پرله پسې ډول هر اونۍ جوړې شي او اکثر پر خوالي ځوانندې د تیر اونۍ په غونډه کې د مشاعرې ترڅنګ د امر الله انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلب ده
ما دې په خندا اخیستې دا پورا جهان و ما ورته ورکړې نن د مینې ګلستان و.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل
اصل کې دا بیت د رواتیا له مخې ډېر ښه روان بیت دی، خو فکر کوم مانا یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې دې ماته وکړه، زما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومیږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او خوالی په دې کې هم دی چې هغه معنا یې قسم یو څه ابهام لري، خو سړی معنا ته ځان رسولی شي.
د کرکتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د شبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدتیار و. دی د انداز غزل د مطلب په اړه وایي:
دغه بیت لکه د ګیر سب شوي د بیت نسخې را پیاوړې ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونو دغه نسخې قوي کړې ده، بل خو د ادمین او نون غږونو ته مسکې پیاوړې کړې ده. دته فزیس یا نزل سم وایي، فزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال فونولوژیک ورته وایي، او ازنګوال غږونه د اکرم کېدل چې د نسخې پیاوړتیا کې پروان ده لري. ما دا قاعده ای بارز نه ده، ما په نظر باندې د بیم او نن تکرار نشته ته ولې کړې بل بل اوسې خبره ده. سي زوم کدا غبط وز هغه ته واچو ما نه سره تواړو مشه د امر د بو یو جمله سي لکه ما دې خندا پر ما دې خندا پر دای پر دا د خان اکسیو او د مینې د ګلستان مې ورته ورکړ کنه نور اضافه کلمې ورته سره ته دای نو پاره کې زنو ډیر ښه نه وینم.
وحدتیار د افغان ادبی بهیر د غوندو راپور نه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هر اونۍ کره کتن او مشاعره کوي که څنګه.
زمونږ دغه اونۍ چې غونډې په هغه د بیلابیل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بیلابیلو محصلینو استادانو او د ادب مینوالو له خوا وړاندې کیږي، او په دغه لکچرونو په زمن کې مونږ کله کله کره کتنې ته ځای ورکوو. دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله، تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر هغه شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچرو پر د پښتو شعر نستالژي باندې نستالژي او پښتو شعر لکچرو، او تر هغې وړاندې هم یو لکچر درلوده چې عزیزی صاحب پر هنر ادبیاتو او ژوند باندې غږېدلی وو.
وعده تیر صاحب دغه لکچر چې څوک وړاندې کوي په دې لکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یې واسي اوري؟
بالکل شبر صاحب، لمړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټول موضوع رانغاړي، او وروسته له قریب یو سات یا پنځه سلوخ د کورسته چې لیکچر پای ته ورسیږي، بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه له د لیکچر سره خپل موافق نظر موافق نوټ کوي، او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې هغه خپل ډالډا او خلاص لاس وایي.
غالبا ډیر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي څه احساس کوي؟ هغوی کله ناکله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پی کوي؟
همداسې د شبر صاحب دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د که ساده و در رز مانا ورکی کنه دست فکر کهو سی در شعر یا لکوال رسلو لپوست کهو، یا دستی اغا کهو سی یوازی در خدای مکه شخصیت تا استدامه ورسیگی، خدا غا کار منگ افغان ادبی بهیر که نکو، افغان ادبی بهیر که به طرف نخب کی کاغا کسه وی او کشیر وی، په اغه خینو کې هم شاعر ته پګوته کیږي، لیکوال ته پګوته کیږي، چې دغه پونچونه ستاخو او په دغه کار وکړي. دې تر څنګه هغه کمزوري نقطې کې په لنډه کې څه کې په غزل کې بیا هم ورخایو، نو په کرکتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډه کیسه یا هر ژانر سی وي، نو کوم چا چې راوړی هغه ډېر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي، په راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحدتیار صاحب څخه په مننې یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي، او که داسې وشي خوابدي ممکن پیدا نه شي. یو له هغو اصولو چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبري د بحث په وخت په نه رد نشي چې نه داسې نه ده. دریم عمومي اصل هم دا یادی شي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تر اوسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ. ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنی هم لري که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنی شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخائیل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. د دې پرې کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه ورچو چې شکی شي، د لیکوال اثر به ورچو او سم به له ناسم وچنو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او میرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیو ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړی. له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل د مینی خای او کنه یارا، چل د مینی خای او کنه یارا، ما در سره بیای او کنه یارا. زه خودی تمام اور صفت کوم، زه خودی تمام اور صفت کوم، ته می چاته ستای او کنه یارا. نور دی انی بهانی نمنم، خوش برات وای او کنه یارا. وګورا زما سترګې خپټې دي، وګورا زما سترګې خپټې دي، ته دای کدای او کنه یارا. زد کائناتو یو وجود یما، زد کائناتو یو وجود یما، ما غوندې تنهای او کنه یارا، ما غوندې تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د ادبی غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې وسوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شغل مشتاق سره مرکه کړي او لومړی ترې د ادبی فعالیتونو په اړه توضیح غوښتي ده.
دی کله چې موږ د کندهار کلی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، یالته مو ډیر فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې، کله کله لیکچرونه هم و، کله کله ستاینې غونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدني ټولنه باندې و، مدني ټولنه و، او زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې کلم کله چې دا مسؤلیت راوسپارل شو، ما د سپارل کېدو سره سم تر څو دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم. نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال بناو باندې مو یو نوم طرحه کړ، یو نوم مو جوړ کړ، او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه یې د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د لیب کندهار کې د لیکوالانو، شاعرانو، ځین نور اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپله برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوهوي، له هغوی څخه همکاري وغوښتله. وخت نه وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږیږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یو برخه په دغه پروګرام کې ولرل، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ سیلې د هیواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوشش دا کړی دی چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندۍ ویاړونه په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو. چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلې دي. بله برخه یې د مشاعرې ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کوم شي په دغه پروګرام کې، ګران عادل صاحب، موږ ډیر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي، د مخکې
کتنې غونډې مو هم جوړې کړې دي. یو کتاب چې کله نوې کتاب چاپېږي دغه تر څنګ یاد غونډې مو هم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بله یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه لپاره نه ده ځانګړې کړې. هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې، هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري د پښتو ادب لپاره کړیات په عموم مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو فرهنګونو، بیلابیلو کارونو، بیلابیلو هنرونو کې دې کارونه کړي وي، لاسته راوړنې ولري، خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلې دي. راسره
ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب، ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کمرنګ دی، دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندیو ته ډیره توجه نه کوي. یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستایي د ټولنې معیار څه دی، یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلی هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یو غونډه جوړوي؟ یوازې فرهنګیان دي، شاعران دي، کنه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلن کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر، ادب، لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې، یوازې موږ دغې برخې اشخاص نه دي ستایلي. لکه چې مو پروګرام شروع کړی دی پلان مو همدا و، او راتلونکي کې مو هم پلان همدا و چې د ټولنې د نورو رشتو، د نورو برخو فعال ځوانان، هغه ځوانان چې واقعا په خپل برخه کې ځانونه ستړي کړي وي، لاسته راوړنې ولري، فعالیتونه د خلکو د خوښې وړ ګرځېدلي وي، او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي، هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلې دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلې دي، لیکوالۍ، د شاعرۍ همدا شکل، د رسامۍ، خطاطۍ، د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلې دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې، په هر ډول سختو شرایطو کې دی آګاه کړي دي، خبرې ورته رسولې دي، او د دې سره جزئیات شریک کړي دي. د دې ترڅنګ مو د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ډیرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلې دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړې ده، هغوی مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړي چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي، اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن انجونې راوغواړي بیلابیلو برخو کې؟ لکه تاسو چې مخکې ویلې، یوازې شاعران نه، یوازې ادیبان نه، بلکې نور هنرونه مزدوي، فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاط هم راوغواړي او تقدیر کړي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کار او کسب په ارزښت باندې پوه شي؟
لدیس خوړان چې مو کومې خويندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي، خو هڅه به وکړو چې لدیس خوروسته او ذات په کتو ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان دغه دود و فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسنی وضعیت کې یو څه خبره ناشونې وي، یو څه ګرانه وي، خو هغه خویندې چې پروګرام کې راسره ګډون نشي کولای، د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور، د کورنۍ یو شمېر نارینه د لې پروګرام کې راسره ګډونوال وي، او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي هغه موږ د پروګرام له لارې د دوی لپاره ځانګړي کوو، هغوی بیا دغه هر څه چې وي دا بیا د هغوی کورنۍ ته ورسپارو تر څو تر خویندو پورې ور ورسوي.
ډېره مننه. عموما دغه فعالیتونه چې دي د ټولنو یا کم فرهنګي فعالیتونه چې دي افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي، تر یو وخت پورې تاوده وي، ګرم وي، بیا بیرته پیکه شي او لمنځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی، راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرئ چې دغه فرهنګي غونډه چې د هر اونۍ تاسو لرئ بیلابیلې برخې لري دا دوامدار وساتي، او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته؟ نه،
کله چې دغه فرهنګي پروګرام میرا فایل کړی دی، لامغه ورځې می دا هوټ کړی دی، دا می کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واس او توان وي. اته دا شرایط هم راغلي دغه څو کالو په جریان کې چې کله کله به وسوسوي، یو خپل پروګرام ته مو ناغه نه دور کړی، دوامدار سم دوامدار ساتلی دی. لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم اضافه کړم، د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص، درانه فرهنګپالان، ادیبان، ژورنالیستان، ژباړونکي، د ډیرو نورو کسبونو څښتنان، هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته په پروګرام کې را سره وستایو چې دا کار مو تر اوسه پورې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی. او یو بله مهمه خبره دا ده، کله چې جمهوریت سکوت نه وکړي په هغه شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره وم، د پیوند مدني ټولنې سره، هلته پروګرام د امکانات هر څه برابر وه، خو له هغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډېر وخت کې چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخته وړم. کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم، ځای هغوی راته راکړی دي، یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي، نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیبه څخه کوم. نو انشاءالله چې دغه پروګرام د کندهار لپاره، نه د افغانستان، د ټولو ځوانانو لپاره، د ټولو یوشو ځوانانو لپاره، د ټولو هڅانو ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام، یو فرهنګي پروګرام وي. او موږ به دغه پروګرام تر هغو چې څه مشکل نه وي، ستونزه نه وي، مخې ته به یې وړکه خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بشیر الله قادل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه،
فنلندي لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی. په ځانګړي ډول د سینوه ناول لمخي په نړۍ کې ډیرو پیژنده. دا ناول شاغلي ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1945 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغونې مصر د یو فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کال مخکې پر پاپیروس خپلې خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغونپوهانو لاسته ورغلې. د دوو خاطرو په مټ ښاغلي ولتاری د سینوها تاریخي ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړی ده. دا ناول عیسی ستانگزی په پښتو ژباړلې دی. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه، ارواپوهنه او ناول. شای په افغانستان کې هم دا یو لاغو ناولونو څخه وي چې ډېر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. لاغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی یو هم اجمل صدیقي دی. مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ شوي دي چې لوستی دی، د دې مهم اثر لژباړونکي محمد عیسی ستانگزی څخه به واورو چې په نشته نه سو مخونو کې دا ناولې په څومره وخت کې ژباړلې ده.
دا ناول تقریبا نه میاشتې وخت وخت چې ژباړې بشپړ رسیدلې، بیا کتو سره خو بیا چاپ ته ډیر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې نه میاشتو کې دي څومره وخت کار پی کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړي؟
نو بہت په زمن کې کارم کاوه، خو په رخصتیان ورته مخکاند کار کاوه. دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کاوه پر لپسې.
په سینوها کې ستاسو څه خوښ سی و سی و مشبړه؟
د سینوها کتاب چې کله ما یو وری ولوست، دوه شی ما ته ډېر مهم و په دې کتاب کې. یو دا چې یو تاریخي ناول ده، کنه یو څه که څه هم افراد په ناولو کې یي، خو یو څه نه څه د 3000 کلو مخکې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت هلته و. او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلای دا چې تا ته سوالونه پیدا کیږي په ذهن کې د پختل چې کله لولې، مثلا د څه متن، د څه یو شکل ناریشن، د څه یو شکل باندې جوړ کړي، تا ته سوالونه پیدا کیږي چې ولې د څه وو تر اوسه، ولې انسان مثلا په دې شکل دا، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، د زرګونه کلونه تیر شوی دی، په دې کې د انسان تغییر ولې نه شوی، یا تغییر کړی، یا څه تغییر کړی، او دومره یو وګد وخت کې هغه وخت چې په خېدل څه شوی وو. دغه شی په سینوها ناول کې د تاریخي ناولو کې فکر کوم ډیر ارزښت لري، خصوصا چې څومره ډیر پخوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راجباره، نو ډیر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب تل ول نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري، د انسان تکامل ګوري، خصوصا د انسان تکامل خو ډېر اوږده پروسه ده، سړی په زرګونو کلونو کې هم نسي خلاصه کوي، ډېر اوږده ده. خو بیا هم
یو څه ګوره چې څه سوي دي څه نه دي سوي. کوم دغه برخه جالب وي په زمن کې دا یو تاریخي ناول هم دی چې یو څه د درسته کوي هم د تیر وخت
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي، دا فلسفي موضوع ده. فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شی دی او سوالونه سخت دي، ځوابونه اسانه دي. څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ؟
فکر کوم دواړه بیبي، ځکه چې د انسان ذهن داسې ده چې کله خصوصا یو شی چې ډیر په دې کتاب کې ماته مهم و، هغه دی د ولې د پوښتنې جواب ده، چې ولې باید پوښتنه وکړي یو شی، یعنی دلیل دی او شی د پوښتنه کول. دا هغه شاید تر اوسه پورې فکر کوم د موږ په جامعه کې نشته، ځکه دا هم یو عام فلسفي برخه ده، ځکه د پیشرفت کلی په ولې کې ده. د ولې جواب کلام نس پیدا کوي، یعنی کله چې تاسو مثلا سينوه کې پیوځ کې وایي چې د پخوا کلن رئیس په دغه ټپ په هنجي کې په وخت کې حالت وو، ام د سیو روتين روانو خو چا جرأت نه کوي چې ولې دغه روتين روان ده، ولې دغه څه کیږي، دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډیرو هوادو کې، خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی ده، په افغانستان د تعلیم په سیستم کې حتی دغه سیستم دغه شای نسته چې معلم کله تاسو درس کې تو شه پوښتنه کوي ولې دا شاید څه ده، ولې داسې نه ده، ولې باید داسې سوایي. یعنې دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه شته چې ولې په دغومره وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده، ولې انسان تغییر نه ده کړی، خصوصا د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د جنګونو د هوادو ترمنځ، د خلکو ترمنځ، او د ټولنیزو اړیکو په هکله. تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره نو ډېر تفاوت نشته. نو زه فکر کوم دواړه اړخ، هم فلسفي اړخ او هم تاریخي اړخ، دواړه په ما تاثیر کړی وو.
ډاکټر صاحب ستنګزی، کله چې مو سينوه ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره، دا فکر مو کړی وو چې دا پند کتاب به د افغانستان په رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي، دومره ډېر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خواله رسنیو کې تر دینه نه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کې چې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی، نو یو لویه برخه شنو هلي کې تاسو دا فکر کړی وو؟
ولې وخت نه دومره زیات هم، البته ما څوک کتابونه ترجمه کړی ډیر مې کړی دی په ټولو کې، ما هم سينوه خوښ شو. البته په سينوه کې یو څه چې ما تجربه کوم مخکې لږه چې زه شروع کوم، کله چې دا کتاب ما ولوسته دي ما تقریبا نشوخوا چې کوم کسان وو، تقریبا د ما مېرمن یا شوخوا، یعنی ما همکاران چلته په رادیو کې کار کاوه، نو هر یو ته خبر کړل دی ما ته راکړم به مول ولو، چې دا قیمت کتاب دوه ټوکه ول لږ غټو نو چا سر اخستای نه شوی، قیمت دا ګران دی بای په حساب ما د دې لپاره. نو تقریبا دو درې مې کتاب ما نه ورکو، نو ټول ولوسته، نو دغه شی ماته رقم نورم انګیزه راکړه چې دا کتاب ډیر جالب ده. خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصوصا اوس خو ډیر خصوصي دي، په خوا دومره زیات هم نه و، دومره تصور مې نه و، خو واقعا اوس خلک مطالعه ډیره کوي، البته دا شایسته او زیات شوی. خو کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولی شي، سړی باید ډیر فکر په دغه وکړي، کنه ترجمه په هر شي کې ستاسو سره کتاب سره ذهن بدلوي، افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم.
ډاکټر ستنګزی، له تاسو مننه. د همدې کتاب په اړه به لوی ځوان لوستونکو اجمل صدیقي څخه لومړی د سنوه ناول کیسه په لنډو واور.
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستیو پورې خپل ټول یادښتونه لیکي. هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي، نو غواړي چې پالنه یې وکړي. یو غریبه کورنۍ یې مونږ یو په زویولې نیسي. کله چې ځوان شي د مصر په دارالحیات یا طبي خوندې کې طبي زده کړې پیلوي. هلته دا د یوې حریصې ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري. کله چې تیبیز د کړپای ته ورسی، بیا د هورې محب پوزي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسي باندې وزي. دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریه ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، پرمنبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډیر ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې لري واجب او پیښو سره مخ کیږي، ډیر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي، هغه وای په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت ده چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقت به استفاده کیږي. بل اخر هماغه هورم هب چې د سینوها د ځواني ملګری او د پاوز مشر وو، چې د په خبره باندې ډیر وګده جاسوسي هم کړي و، لمصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یو ګوخه کې ځان ته یوازې ژوند اختیاروي.
د سینوها د پړ ناول چې نشته نه سبا مخه دی، اجمل سرقي څرنګه لوستلو لپاره خوش کړ؟
د کتاب د لوستلو انتخاب الهتون خوړیر ول، ځکه دا کتاب د یو مشخص موضوع یا کوم مسلک په اړه نه د لیکل شوی، بلکې ډیر مختلف سپ خپل محتوا کې رنګاړي، لکه هنر، اقتصاد، سیاست، ټولنپوهنه، تاریخ، همدارنګ طبي معلومات. ځکه سینوها یو با تجربه ډاکټر وو، ما ځکه د لوستلو لپاره انتخاب کړ چې له ناول سره مې ډېره مینه وه. او دا کتاب یو حقیقي ناول ده، د ډېرو نورو ناولونو غوندې د چا د خیال زیږنده نه وه. ډېر عجیب او حیرانوونکي حقیقتونه پکې ذکر شوي دي. نو ما غوښتل چې د هغو لرو زمانو د خلکو د افکارو، عقایدو، ارزښتونو او همدارنګه د ټولنیز ژوند په اړه رښتینی معلومات ترلاسه کړم چې دا هر څه د کتاب درلودل. د دې کتاب په اړه مې خپل ملګرو سره په ساعتونو ساعتونو بحثونه کړي، د دې کتاب په واقعیتونو باندې، د دې کتاب په ارزښت باندې.
له اجمل صدیقي په مننه چې له سینوها سره خپل دغه مینه له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکه کړې وه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
ل ځوان سندرغاړي محمد کندهاري سره د د پور هنر شخیدلیو. شاغله کندهاري نن سبا په اروپا کې ژوند کوي، خو مخکې تر دې چې د دوی د ژوند، هنر او سندرو په اړه له دوی څخه واورو، په افغانستان کې دننه روزګان ته مخه کو چې د نورو درې دېرش ولایتونو په څیر موسیقي پکې بنده ده. د روزګان په هنرمندانو کې یو نابینا هم دی چې په خوایې تابلو وهله. د روزګان سندرغاړي له طالبانو غواړي چې یادې خپل کار ته پریشتي، یادې کار ورته پیدا کړي. نور په دې راپور کې
د روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. پنځه پنځوس کلن په سترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې تبله ژغوي، او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي، نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لرې پاته سو، او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم قرباندي وتړل سو.
یا مثلا در جک وادی رو دلچه پخ خلک نخواش دی من ات تا کم مشکل است اخلاص کو.
پا اورزگان ولایت کی دگوتو پشمیر سندرغاړي دی. خودی سندرغاړو اوس له هنر لاسا خيستي، زینو یو ډریوري ته مخه کړي او زینو بیا هټي خلاصي کړيږي.
مزګر چل مرټو بيجي ورختا يم ما شمت چې بیا څنګه
د سندره بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګاني ده چې اوسې په ترینکوټ ښار کې وهټي خلاصه کړې ده. روزګاني وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړي، خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند د برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی، څنګه څه اصلاحات کدی پکې راولي. زیات خلک د اقتصاد
د نظر په دغه پروانه ناروغي اختصاصي
بل خوا بیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس هغه ولی قریشی وای
یو څه باید ووایي چې د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي په کښې کې، د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید د خلاف څه نه وي په کښې کې. انشاءالله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دوی ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستیو تحولاتو په راتګ سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بېکاره شوي، بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وه اوس بېروزګاره شوي دي. او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بېکاري ده له هیواده تېښته کوي.
د روزګان د هنرمندانو د ژوند حال. دېرش کلن مهمند کندهاری دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي. په دې وروستیو کې د ده د سندرو مینوال زیات شوي دي. مهمند کندهاری د عبدالرؤف کندهاری سوی دی چې له تیرو 50 کالو راهیسې د سندرو ډګر ژوندی او ګرم ساتلی. له مهمند کندهاری سره صادق رښتینی د ده د هنري فعالیتونو په اړه مرکه کړې.
مست محبوبا ده خانه پر ابرو زما د زړه لیلا زما د زړه لیلا ده توري توري سترګي شنه شنه خالو ندي زلفی د گل غټي سر سر لا سن دي توری توری سترگی شنه شنه خالونه دی.
مومن کنداری ډیره مننه چې مرکې ته رالاس. په پیل کې د ځان زده کړو او شخصي بوختیاو په اړه وایس، او بل دا چې څومره وخت کېږي چې سندرې وایس؟
ما خو د کوچنیوالي سره د موسیقي شوق علاقه مې موسیقي ته درلودل، چون زما پلار هم یو هنرمند و چې عبدالرؤف کنداری نومیږي. نو بس دا هغه وخت مې شوق علاقه مې درلودل، نو امکانات نه و بیا چې د موسیقي ځای مخ ته بوزم ادامه ورکم درسونه یا مکتب. دا بیا دورې لنډ ته چې راغلو، نو په دا خاطر بیا کرار کرار مې دا شوق مې ډېر سو. بیا اخر مجبوره شوم یو 4-5 کاله د مخه مې یو درس شروع وکړله. اول مې نه د یو هندي استاد سره ولاړم چې راج موهن نومېږي، دلې په اتریخ کې ژوند کوي. د هغه سره مې درس وویل، نو بیا د هغه بعد مې یو څو پروګرامونه هم دغسې تېر کړل چې هغه درس هم راکړي. مابینځ کې پروګرامو ته هم تلم، هندي سندرې به مې ویلې، هندي سندرې وې، نو بیا پروګرامونه هندي وه. بیا یو ورځ دغسې سره ناست وم، نو یو چا ول ولولي یو افغاني سندره نصب ته، اواز یې ډېر ښه اواز دی، دا دی هغه دی. نو بس ځم دغس ولم مال و دا خو رښتیا دی. بیا نو مال خیر ازاد سکو خپل د پلار د سندرې سره شروع کوم. نو بیا دغه مسته محبوبا مې اوله پلاوه چې ومې ویل، بیا نو رالم د استاز د پاره دلته استاز ته رالم، نظیر خاران میجی استاز مو. بیا نو د موسیقي را ته ارینج کړل، نو اوس فعلاً دلې هم دوه سندرې استاز را ته ارینج کړي دي چې یوه مسته محبوبا ده او یوه بل هم ده چې د تور زلفان پر بخش استا د سینې چې تور زلفان پریوزي، دا مې هم د پلار سندره ده.
د موسیقي هنر ته د راتګ انګېزه مو څه وه؟ حتما به د پلار له هنر او تشویق څخه هم متاثر شوي یاست.
بله بله، اولینه اولینه او ډېر تشویق کړم. پلار مې هم کله کله چې به موږ دوستانو دوی به چې راله زموږ کورو ته فامیلونو چې به راله، بیا به نو زما پلار زه همیشه کښېنوم خپل بغل ته ولوس یو سندره ته ووایه. نو را باندې ویله به کله چې هغه مال ما د درس مېم نه درلود، نه مې داسې سم اواز هم دغه و، خو بیا به مې را باندې ویله چې ودرېږه ولېونی کې تشویق سي. نو کرار کرار مې دغسې سره شروع کړې، دامه مې ورکړه موسیقي ته. نو بس خدای دې وکړي چې یو شی مې سره وکړو.
خپله لومړنۍ سندره مو په یاد که مهرباني وکړي، څو بیتونه یې راته زمزمه کړي.
ولا ما خو چې اوله سندره مې وویله، موږ خو زه خو ډېر ما چې څنګه چې ما اوله ماز وکړي، ما هندۍ سندرې ډېرې ویلې. نو یوه سندره وه چې ما به ډېر همیشه ویله، بیا چې درس مې هم شروع کړي بیا مې هغه هندۍ سندره مو ویل. نو هغه نو یو سندره ده، مثال د خلک به پیژني، د کشور کمار، یو ډېر مشهور هنرمند دی. سندره یې همې تم سه پیار هغه به مې زمزمه کوله. بیا چې درسونه مې هم شروع کړل، بیا به هغه باندې مې کار هم شروع کړي. نو بیا مې پر هغه یو ویډیو کلیپ هم جوړ کړي، هغه غزله مې هم ویل په یوټیوب کې شته، هغه غزله مې اوله غزله وه.
میں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا ہمیں تم سے پیار
ز چې تر کومه ځای خبر یم تاسو اوس عملاً د موسیقي زده کړه کوئ؟
بله بله.
په تیرو دواله سیزو کې په وطن کې ډېرې ځوان سندرغاړي په اماتور شکل د موسیقي هنر ته راغلي، آیا علاقه یا شو کولای سي چې یو څوک ښه هنرمند کړي؟
زما په نظر شوقي به لا دونه دغه ونه کړي لکه یو نفر چې ډېر درس واخلي یا زحمت وکاږي. نو هر یو خپل ځان ته خپل ځای لري. مثلا اوس ډېر ښه آوازخانان شته چې هغه شوقي یې وایي، مګم بیا د درس دغه یې نه لري، استعداد یې نه لري چې درس یې وایي مثلا یا یو زحمت وکاږي، یا نه غواړي چې زحمت یې وکاږي، شوقي یې وایي مګم کنی آوازونه بیا ښه. اوس مثال یو بیا دی ډېر درس وایي زحمت کاږي، هغه بیا دغه نه لري، استعداد یې بیا نه لري چې مثال درا شوقي پوري. نو دا ډېر مشکل دی چې سړی دغه وکړي چې کم یو هر یو خپل ځان ته ځای لري. مثلا زه خپله شوقي یم، همې شوقي یم، همې علمي درس مې اخیستی دی، همې مثلا ډېر خلکو راته ویلي استعداد یې لرم. بعضي خلک دي چې آواز لري استعداد نه لري، بعضي خلک دي چې استعداد لري بیا آواز نه لري.
تاسو خپل له کوم ساب څخه پیروي کوئ او په دې برخه کې مستعد څوک دی؟
زما خو چې هغه ډېر ښه ذوقو دغه مې دي، هغه ګرده کلاسیک دي، مثال کلاسیکی ده، مثلا غزل دی، کلاسیک دی. مثلا زما د پلار رشته چې ده هغه رقم مام هغه انتخاب کړی ده چې زه په هغه رشته کې زه مخته ولاړ شم د خیر سره، څنګه چې زما پلار تاسو ته در معلوم و چې یو ډېر ښه دوران یې درلود، ښه موسیقي، هر رقم کمپوزیشنه، هر رقم دغه موسیقي سره د کنکشن درلود. یا نو د پلار په موسیقي باندې ما لوده، زه هم خپله کار وکړم. هر څومره چې زه سنو سال مې ډېر سو اوغان از ما شوق و علاقه هم دغه موسیقی تا دیر است. ولی فعلا خود ما استاد چه و اینده و راجموهن نمیده بیا اوست نو راقلیم ده استاد سر شاگردی کامن اوست استاد نظیر خاره. نو اوست فعلا ده استاد سرم. نو یو دو دره در سر راقلیم بیا میو چو سندری در میکس ماستر کردی یا موسیقی را رنج کرده. نو اوست هم یو نوی سندر ده مشکار پر کود اوست دلیر پر استودیو که ناستیو پر هغه سندره موږ کار کوي.
په افغانستان کې دا مهال د سندرغاړو فرپالیت او په ځینو ولایتونو کې آن د موسیقي پر اورېدلو هم بندیز لګول شوی. تاسو د افغاني موسیقي د راتلونکي په اړه څه اندېښنه لري؟
اوس تلویزیونان هم ډېری بند شوي دي. نو موږ خپله چیش کړي دي چې موږ چې سندرې درلود یا ویډیو کلیپونه مو درلودل، مثلا موږ اوس خلک پیدا کړي چې د یوټیوب د لارې موږ خلکو ته نشر کړو. زموږ افغاني هنرمندان چې جاین په کور کې استودیوګانې جوړې کړي دي، زه یا پلای یو سات می دلو دی ورالم چې کتل می اغم دغه یو استودیو جوړ کړی، نو اغم سب تو امکانات دغه دی لو دی
ورسی کې به یو بل سندره ساس خوښ واو.
بله ولین
پر بخش است د سینی چې تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی،
وقت جسته دستینی چی تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی، پر بخت جسته دستینی چی تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی، لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی. چشمان چی فناز وارد وی را وارد وی او چشمان چې پناز وړوي را وړوي د بانو شیز ما پر دلو جان پریوزی لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی پر بخش از ساده سینی
د محمد کندهاری لحمدی سندری سره د دې اونۍ آزادی ادبی رادیوی مجله رانغاړو تر بلی وی مو